پیام ها زیاد است، اما فرصت کم. به پایان این مجله خبری رسیدیم. وعده می کنیم که پیام هایتان در دیگر برنامه های رادیو آزادی پخش خواهد شد. حالا یک برنامه یک ساعت دیگر سال محمد صالح پیشکش می کنم. من امید مرزبان ساعت 9 برمیگردم.
کور بدن اوریدونکو ته از مال خو سلام د خبرونه تر 9 بجو ده. پورا پرونی کې اوري چې د افغانستان ولسمشر نن په دورزنی سفر هین ته ځي. دی به له هندي چارواکو سره پر کوم مسایلو خبري وکړي. په همدې خبرونه کې اوریدلای سي نن دوشنبه د غوي یا ثور ومه د اپریل 28 محمد قاسم سولمل په پیل کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه په سرټکو پیلو. ولسمشر محمد اشرف غنی نن هند ته ځي. افغان حکومت خپل وسلوال مخالفین ته خبرداری ورکړی چې د هر ډول ګواښ پر وړاندې د مقابلې توان لري. او په نړیوالو خبرونو کې راغلی چې په نیپال کې د وروستۍ زلزلې د تلفاتو شمېره له 3000 څخه واوښته. د هم پورا خبرونه. افغان ولسمشر اشرف غنی نن د یو دورزنی سفر په مخه نوی ډیلی ته ځي. د افغانستان د دولت د ریاست ویاند اجمل عبید عابدی له ازادې رډیو سره په خبرو کې د ولسمشر د سفر پر جزئیاتو رڼا واچوله.
په دغه سفر کې ټول هغه مسایل چې دواړه هیوادونو ته مهم او اساسي دي په هغه باندې خبرې اترې کېږي، او همدارنګه ډېر زیات تمرکز په اقتصادي، تجارتي، ترانزیت او زراعتي مسایلو باندې.
په کابل کې د هند سفیر ویلي چې ښاغلی غنی به نن او سبا له هندي چارواکو سره د سیاسي او امنیتي مسایلو په اړه خبرې وکړي. د ولسمشر په توګه واک ته له رسېدو وروسته د هند ته د ښاغلی غنی لومړی سفر دی. افغان حکومت وسلوالو مخالفین ته خبرداری ورکړی چې د هیواد وسلوال ځواکونه د هر ډول ګواښ ته مقابله توان لري. د دولت رسمي خبري ویبپاڼې د دې بیان په خبرولو سره ویلي چې افغان ځواکونه د خلکو او د هیواد د ارزښتونو دفاع ته چمتو دي. په بیان کې خلکو ته ډاډ ورکړل سوی چې افغان امنیتي ځواکونه به د دوی د امنیت ساتنه وکړي. د غلاز بیان له دینی عالمانو، مدني ټولنو او له عامو افغانانو غوښتي دي چې د افغان ځواکونو تر څنګ ودرېږي او د ملي وحدت ساتنه وکړي. د افغان حکومت لخوا دا بیان په داسې حال کې خپرې شي چې وسلوالو طالبانو د عزم په نوم د پسرلنیو عملیاتو د پیل خبر ورکړی دی. د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي چې پر تنکۍ ځوانانو د طالبانو د حقنی شبکې د قمندانانو لخوا جنسي تیری او لاغو څخه ناوړه جنسي استفاده خورا زیاته سوې ده. د ملي امنیت عمومي ریاست په یو بیان کې وایي چې د قمندانان پر تنکۍ ځوانانو له جنسي تجاوز وروسته هغوی انتحاري حملو ته هڅوي، څو د دوی په وینا ګناوې پاکې سي. ملي امنیت وایي په دې وروستیو کې د ننګرهار ولایت په بټیکوټ ولسوالۍ کې یو ځوان وژونکی هلک ونیوی چې د طالبانو درو قمندانانو پرې جنسي تیری کړی و. د ملي امنیت په بیان کې ویل سوی چې دې ځوان منلی ده چې طالب قمندانانو لومړی ورباندې جنسي تیری وکړ او بیا یې انتحاري حملې ته وهڅوه. طالبانو د ملي امنیت د راپور رد کړی او هغه یې د دې ډلې د بدنامولو یوه هڅه ګڼلې ده. په نیپال کې د تیر شنبې ورځې د زلزلې او د هغې د نو تکانونو د تلفاتو شمېره څه باندې 3200 تنه ته رسېدلې او په دې پېښه کې 6500 کسان ټپیان دي. په دې ډله کې هغه 3 کسان نه دي شامل چې د نړۍ په تر ټولو جګ غره ماونټ ایورست کې د زلزلې په نتیجه کې برف کوچ لاندې کړی او مړه سوي دي. د دې زلزلې مرګ چې شدت او بخشی د دې سلسلې مرکز چې شدت د امریکا د جیولوژیکي سروې په اداره کې د ریشتر په کچه مقیاس نه شپږ اشاریه اووه درجې ثبت سوی، د چین سرحد ته نږدې په پلازمینه کتمندو کې تر ځمکې لاندې 10 کیلومتره ژور و او د 50 کیلومترو په ساحه کې پرتې سیمې ځپلې دي. د راپورونو له مخې د ژغورنې ډلې له کنډوالو لاندې د پاتې ژوندو کسانو او مړو د لټې په حال کې دي. راپورونه وایي چې په ټول نیپال کې پرونه وړ مروز لسکونه زره کسانو شپه له کورونو بهر تېره کړه. د خونړۍ زلزلې د کتمندو په مرکزي برخه د څو پیړۍ یو زوړ معبد، څو برجونه او ګڼې ودانۍ نړولې دي. د زلزلې د نو ټکانونو له کبله له هند، چین او بنګلادیش څخه هم د تلفاتو خبرونه رارسېدلي دي. اخو د خیبر پښتونخوا په مرکز پېښور کې پرون سخت طوفان لشتر لږه 10 کسان وژل. د راپورونو لمخي د طوفان چې لسکونه کورونه ویجاړ کړل همدارس له 200 زیات نور کسان ټپین کړي هم دي. د خیبر پښتونخوا د ایالتي حکومت یو مقام ریاض خان مسعود تایید کړي چې د دې طوفان په نتیجه کې 6 کسان مړه سوي دي. د راپورونو لمخي لسکونه واټونه هم د ترافیکو پر مخ تړل سوي. د پېښور د هوا پېژندنې د ادارې مشر مشتاق علي شاه ویلي چې د لارو بندېدو له خلکو سره د مرستې عملیات ستونزمن کړی دی. د پاکستان صدر اعظم د دې کسانو پر مړینه او مالی زیانونو خپګان څرګند کړی دی. د عراق په ځینو سیمو کې پرون بمی حملو لشتر لژه 22 کسان وژل او ګڼ شمېر نور یې ټپیان کړل. امنیتي چارواکي او د روغتون مسؤلان وایي چې په دې لړ کې یوه خونړۍ حمله په لویدیځ انبار ولایت کې هغه مهال وسوه چې یو ځانوژونکي په چاودېدونکو موادو بار موټر د پوځ یو پوستې مخې ته والوزوه او لشتر لژه اووه سرتېري وژل. د بغداد په مرکزی برخه کې په یو بل ځانوژونکي موټر بم حمله کې بیا شپږ کسان وژل سول او ولس نور ټپیان سوه. همداراز د بغداد په شیعه میشته امیل سیمه کې یو بلې چاودنې شپږ کسان وژل او په محمودیه کې چې د بغداد په 1.5 کیلومتره کې پرته سیمه ده یو موټر بم چاودنې درې کسان وژل او اووه یې ټپیان کړه. عراقي ځواکونه په عین حال کې هڅه کوي چې لویدیځ ولایت انبار او د عراق د شمال نورې سیمې د اسلامي دولت ډلې له وسلوالو څخه تصفیه کړي. د عراق پوز پرون ویل په بغدادي نومه سیمه کې د اسلامي دولت ډلې حمله په شا تمبولې او څوارلس وسلوالې وژلې دي. او د قزاقستان د انتخاباتو مقدماتي نتایج ښیي چې ولسمشر نور سلطان نظربایف په سلو کې د 9.5 رای په ګټلو سره د ولسمشر په توګه په واک کې پاتې کیږي. په داسې حال کې چې په قزاقستان کې حکومت اپوزیسیون ځپلی او پر رسنیو اداره ټینګه کړې تمه ده چې 44 کلن نظربایف په د یوې 15 دورې لپاره ولسمشر وي. نوموړی له تیرو 15 کلونو را په دې خوا د قزاقستان ولسمشر دی. د قزاقستان د انتخاباتو مرکزی کمیسیون پرون دا وکړه چې په پرون انتخاباتو کې په سلو کې 95.1 خلکو ګډون کړی و. ولسمشر نظربایف د خپلې رایې له کارولو وروسته وویل دی ډاډه دی چې د قزاقستان خلک به د هیواد د ثبات او د ده د پالیسیو د دوام لپاره رای ورکړي. د نظربایف دوه سیالان ډېر پیژندل سوي شخصیتونه نه وه او په اړه یې تصور دا دی چې حکومتي کسان وو او د خلکو د غولولو لپاره یې ځانونه کاندید کړي وه. نور سلطان نظربایف چې د پخوانی شوروي پر مهال د حاکم ګوند د سیاسي بیورو غړی و ویلي چې غواړي د ډیموکراسۍ له راوستو مخکې قزاقستان په یو سوکاله هیواد بدل کړي. خو د منتقدان بیا وایي چې نوموړی د مخالفینو او رسنیو د ځپلو او په اساسي قانون کې د غیر قانوني بدلون له لارې واک ته رسېدلی دی. دا تر دې دمه خبرونه.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 8 دقیقې کیدونکې دي. په راپورونو کې اورئ چې د افغانستان ولسمشر نن په دوه ورځني سفر هند ته ځي.
په دغه سفر کې ټول هغه مسایل چې دواړه هیوادونو ته مهم او اساسي دي په هغه باندې خبرې اترې کیږي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ګاونډیو هیوادونو کې له افغان کډوالو سره کیدونکو چلند ناسم ګڼي. د افغانستان بانک وایي پانګوالو ته د اسانتیا لپاره د پور ورکولو نوی سیستم ایجاد کړی.
کولی شي بانکونه آنلاین خپل مشتری په حق باندې د هغه د سابقې په حق باندې معلومات ولري او درست قضاوت وکړي شي.
په ننګرهار کې د وینې ورکولو آنلاین بانک جوړ شو.
دغه ډیټابیس د فعالیتونو ترست کې به موږ ډیر شمېر داسې ناروغان چې هغه تازه وینته ضرورت لري ان شاء الله هغه ستونزه به د دې ډیټابیس په فعالیتو سره حل شي.
د ثور د اومي او اتمي په اړه مو د افغانانو نظرونه غوښتي.
اومه او اتم د ثور د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو تیاره ورځ دی او د افغانستان د نننۍ جنگ بنسټ دغه ورځ دی.
په پېښور کې طوفانونو د سر او مال زیانونه اړولي.
ډیر زیات د تبعی شوی و 150 کری چې دی هغه زخمیان شوی دی. اوس یې نو آرمی هم موږ سره راوړه.
نور مطالب هم در تلورو د ورکو از زنو د لټې پروګرام هم په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ. ولسمشر اشرف غنی نن نیوی ډیلی ته ځي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی به په دې سفر کې د افغانستان او هند ترمنځ د اړیکو پر بیلابیلو مسایلو خبرې وکړي. د ولسمشر په توګه واک ته رسیدو وروسته د هند ته د شغلي غنی لومړی سفر دی. تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
اقتصاد، کرنه، سوداګري او ترانزیت هغه مسایل دي چې لکه څنګه چې د دولت د ریاست ویاند وی ښاغلی غنی به له هندي چارواکو سره په خبرو کې تمرکز پرې وکړي. د ولسمشر ویاند اجمل عبید عابدی له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې د ولسمشر د سفر پر جزئیاتو رڼا واچوله.
په دغه سفر کې ټول هغه مسایل چې دواړه هیوادونو ته مهم او اساسي دي په هغه باندې خبرې اترې کیږي او همدارنګه ډېر زیات تمرکز په اقتصاد، تجارتی، ترانزیت او زراعتی مسائل باندې.
د پاکستان سیال هیواد هند ته د ولسمشر اشرف غنی سفر ته د خاص اهمیت په سترګه کتل کیږي. افغان چارواکي په دې باور دي چې هند په افغانستان کې د پانګونو د هڅونې لپاره لازم قوت لري، او ځکه حکومت غواړي چې د دې سفر په ترڅ کې د هند پاملرنه د افغانستان بیا رغونې ته جلب کړي. د ولسمشر ویاند وایي هند د افغانستان د بهرني سیاست د 15 حلقو په څلورو کې ځانګړی ځای لري.
اول حلقه زموږ د ګاونډیانو حلقه دی، د هندوستان نه نیولې تر آذربایجانه پورې موږ په دغه حلقه کې شامل دي. هندوستان یو له هغه هیوادو څخه دی چې ډېر شمېر مسلمانان پکې اوسېږي. هندوستان نه یوازې چې یو آسیایي هیواد دی، په آسیا کې ډېر مهم رول او نقش لوبولی شي، خصوصا د اقتصادي پراختیا په برخه کې. او بل حلقه چې هندوستان په هغه کې شامل دی د تمویل کوونکو او د سرمایه گذارانو حلقه دی.
په کابل کې د هند سفیر ویلي چې ښاغلی غنی به نن او سبا له هندي چارواکو سره د سیاسي او امنیتي مسایلو په اړه خبرې وکړي. د راپورونو له مخې د افغانستان حکومت له هند څخه هغه غوښتنه بیرته اخیستې چې د حامد کرزي د ولسمشرۍ پر مهال یې کړې وه. ښاغلي کرزي له نوې ډیلي څخه غوښتي وو چې له افغانستان سره د درنو وسلو مرسته وکړي. هند یو له څو په ګوتو شمار هیوادونو څخه دی چې په تیرو 14 کلونو کې د افغانستان له بیارغونې سره تر ټولو زیاته مرسته کړې. هند د طالبانو د رژیم له نسکورېدو وروسته له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د شاوخوا 2 میلیارد ډالرو مرسته وکړه. ښاغلی غنی د افغان ولسمشر په توګه له انتخابېدو وروسته پاکستان ته هم سفر وکړ. په کابل کې د هند سفیر ازادۍ راډیو ته وویل چې نوې ډیلی د پاکستان په اړه د کابل له دریځ څخه اندېښنه نه لري.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن هند ته ځي. په هند کې هم ګڼ افغان کډوال دیره دي او هر کال په لسګونو ځوانان دغه هیواد ته د لوړو زده کړو لپاره ځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ګاونډیو هیوادونو کې له یو شمېر افغان کډوالو سره د ناسم چلند په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د کډوالو پناه غوښتنې او وګړو په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مرستیالۍ یوه چارواکي خبرلانو ته وویل چې دغه ډول ناسم چلند د متحده ایالاتو لپاره د منلو وړ نه دی. قسیم سولم او نور جزئیات.
له افغان کډوالو سره د گاونډیو د ناسم چلند په حق له د راپورونو په دوام د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکي وايي په ایران او پاکستان کې له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند راپورونو اندېښمن کړي دي. د کډوالو وګړو او پناهغښتونکو په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو مسؤل سایمن هنشاو د یک شنبه پر ورځ خبري اعلان وویل پناهغښتنه د افغانانو حق دی او له افغان کډوالو سره د افغانستان د گاونډیو دا ډول ناسم چلند ورته د منلو وړ نه دی.
And I'm concerned about some reports of anecdotal reports of
دوی زلا پاکستان او ایران څخه د راستانسو کډوالو د ناوړه چلند راپورونه پاډه اندېښنه لرم. موږ باید دا روښانه کړو چې دا ډول پېښې د منلو وړ نه دي. ښاغلی هنشاو زیاته کړی چې هیواد یې تیر میلادي کال له افغان کډوالو څخه د ملاتړ په هدف 1.2 میلیونه ډالر مرسته وکړه او په بیلابیلو برخو کې به خپلو همکارۍ ته دوام ورکړي. نوموړې وویل له 2002 میلادي کال راپدې خوا شاوخوا 6 میلیونه افغان کډوال هیواد ته ستانه سوي دي، چې په وینا یې د افغانستان راتلونکي ته د امیدوارۍ څرګندوی کوي. وروسته تر دې چې طالبانو تیر میلادي کال په پېښور کې پر یو شونځي حمله وکړه، د پاکستان په خیبر پښتونخوا ایالت کې پر افغان کډوالو فشارونه زیات شول او دوی ته وخت وټاکه څو د یو کال په موده کې بیرته افغانستان ته راستانه سي. د دې ترڅنګ له ایران څخه هم وخت نا وخت داسې راپورونه خپرېږي چې ایراني چارواکي افغانان په زور له خپلې خاورې شړي، زوري اوان لسکونه افغانان وژلې هم دي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ادارې ویاند نادر فرهاد وایي د 2015 کال له پیلېدو سره په ګاونډي هیوادونو کې پر افغانانو فشارونه زیات شول څو بیرته هیواد ته ستانه سي. خو ښاغلی فرهاد وایي اوس د افغانانو د بیرته راستنېدو بهیر عادي سوی دی.
میزان بازگشت
خیلی ها به شکل دیوی هم په روستی که در استنیدو بهیر عادی حالت تر اگر زدلی خود 2015 کال پا لمره میاشو که مجده یولار فشارون و شهیدان و چی در افغانان در برتر استنیدو لامل وگرد زد. مش پا در ارخیز بحثونو که دی مسائل باندی خبر وکده
و اداره یونتیار در نشست سی جانبه روی مسائل هم پرداخته.
شغلی فرهاد وای روان میلادی کال اتل 1500 افغانان له گاونډي هیوادونو څخه افغانستان ته راستانه سوي چې ولسنیم زره له پاکستان راغلي. د دې ترڅنګ په افغانستان کې د جګړو په زیاتېدو سره د کورنیو بې ځای سو کسانو شمیره هم ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو ده. کارپوهان وای حکومت باید اجازه ورنکړي چې گاونډي هیوادونه له افغان کډوالو څخه د فشار د یوې وسیلې په توګه کار واخلي او سپارښتنه کوي چې د افغانانو د داوطلبانه راستنېدو لپاره باید د افغان حکومت امکانات برابر کړي.
ازادي راډیو خبري اعلان مو پښوندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
په ننګرهار ولایت کې د خیریه کارونو فکر عام شوی چې اوس په دې برخه کې څه باندې لس ټولنې د انساني همدردۍ له مخې په خیریه کارونو بوخت دي. شاه محمود شینواري په جلال آباد کې دغه مسله تعقیب کړې. شینواري صاحب، دغه ټولنې د چا لخوا جوړ شوي او کوم کارونه کوي؟
ډېر زیات مننه. دغه خیریه ټولنې چې په ننګرهار کې اوس فعالیت کې، لومړنی دغه حرکت چې وو هغه د مشال اډیو خبریال باز محمد عابد دغه د خیریه کارونو یو حرکت و چې د باز خیریه بنسټ په نامه یو ټولنه جوړه کړله. ټولنیزو رسنیو له لارې نه خلکو نه مرستې راجلبولې او بیا یې په منظورو خلکو ته ویلچیر اخیستې یا نور اړمنو کورنۍ ته بیسي او خوراکي توکي اخیستل. دغه فکر عام شو چې اوس په دې برخه کې په بېلابېلو برخو کې چې په روغتیایي برخه کې د المواسات په نامه چې جوړ امبولانسونه اخیستي دي او د ضرورت په وخت کې خلک په سویسو باندې ګټه اخلي. همدارنګه دغه تېره ورځې چې روسي پرانسته وه د ژوند خیریه ټولنه وه چې دوی یو آنلاین د وینې بانک پرانسته چې په دې کې بیا د افغانستان په کچه باندې دغه بانک د هر ولایت دپاره ولایت ولسوالۍ دغه ساحې مشخصې کړي دي او د ټول افغانستان د وګړو د نوملیکنې لپاره زمینه ورته مساعده شوې ده چې خلک خپل نومونه ورکوي چې د وینې د ګروپ نه نمبر او فون نمبر چې د ضرورت په وخت باندې د خلکو ته زنګ وهل کېږي او بیا ورځي چې ولایاتو ته باندې آنلاین هماغه مریض ناروغ ته وینه ورکوي. په دې برخه کې تبلیغات هم رسنیو نه شوي دي چې تاسې د بل ژوند وژغوري او وینه ورکوي. همدارنګه دوی نورې مرستې چې بیا راغونډوي اړمنو کورنیو ته پرې خوراکي توکي هم اخلي او د غریبو لاسنیوی هم کوي چې ځوانان په عمل کې ټولنه ده چې دوی هم په دغه برخه کې د خیر کارونو ته مخه کړې ده. دغه ټولنې بیا په خپل منځ کې اوس د همغږۍ دفتر یې هم جوړ کړی دی چې دوی دغه د خیریه کارونو په همغږۍ باندې ترسره کوي. هغه خپل
شاه محمود شینواري څخه مو واوریدل چې په ننګرهار کې شاوخوا لس داسې ټولنې جوړې شوي دي چې اړو کسانو ته مرستې کوي او په نورو خیریه کارونو کې برخه اخلي. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست چې خپرونې د ماښام تر اوو بجو دوام کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس به نوریاس نوري راته وایي چې په نړیوالو ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه د بې پیلوټه الوتکو د ځاني زیان پر سر پښیماني تر سر لیک لاندې په یو مطلب کې لیکي، څلور کاله د اوباما ادارې د بې پیلوټه الوتکو د حملو مسأله ډېره محرمه ساتلې. هغه حملې چې ویل شوي په دقت تر روسي اهداف په نښه کوي، پکې دغه راز بېګنا ملکي وګړي هم وژل شوي دي. نیویارک ټایمز لیکي دا چې اوباما په دغسې یوه حمله کې د یوه امریکایي او یوه ایټالوي پر وژل کېدو په ښکاره پښیماني څرګندوي او بښنه غواړي، دا ډېره مهمه وه. امریکایي وارن وینستن چې د پراختیایي چارو یو متخصص او ایټالوي مرستندوی کارکونکی ګیواني لوپورتو چې دوړل القاعده سره یرغملو په تیر جنوري میاشت کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پولیس ته نږدې د بي پیلوټه الوتکې په برید کې ووژل شول. د نیویارک ټایمز په وینا اوباما د تیرې پنځشنبې پر ورځ ویل موږ د تروریزم په وړاندې جګړې کې تیروتنه کړې چې دا د دې جګړې تریخ حقیقت دی، کله هم د ځاني زیان تیروتنه. خو د دې په وینا یو شی موږ استثنا کوي او هغه دا چې تل هڅه کوو نیمګړتیاوې لرې کړو او له خپلو تیروتنو درس واخلو. خو ورځپاڼې د بې پیلوټه الوتکو په بریدونو کې د ملکي وګړو د وژل کېدو پر مسئلې هم تاکید کړی او د امریکا د ملکي ازادیو د اتحادیې د مرستیال جمیل جعفر دا خبره راخیستې چې ویلي دي دغه برید او په وروستیو کې نور بریدونه چې پکې ملکیان وژل شوي دا واضح کوي چې د دغو حملو د ترسره کولو لپاره د هغو سختو مقرراتو او نورمونو چې حکومت خبره کوي او هغو ترمنځ چې په عمل کې ترې کار اخیستل شوی ډېر توپیر موجود دی. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي د دې ترڅنګ چې اوباما د تیرې جنوري د میاشتې په برید کې دغو دوو کسانو د وژنې له امله بښنه غوښتې، د هغې ادارې ویلي چې کورنیو ته به یې تاوان ورکړي چې د ورځپاڼې په وینا د دغې قضیې په اړه اقدامات له هغه څه سره په تضاد کې دي چې تر اوسه پرې چوپتیا غوره شوې، یعنې د بې پیلوټه الوتکو په بریدونو کې د ملکي تلفاتو مسأله. بریتانوی ډلې تلګراف ورځپاڼه په افغانستان کې د یو وژل شوي بریتانوي عسکر د کونډې په اړه په یوه مطلب کې لیکي، نیا فورتونه چې کله د خپل میړه د وژل کېدو خبر واورید له غمه یې حتی نشوی کولی چې په پښو ودرېږي، خو نن د لندن په ځغاستو کې په ګډون سره غواړي چې خپل غم په پښو کې درد او خفګان له ځانه لرې کړي او د ځغاستې په ټوله شپږویشت میله کرښه کې یوازې پر هغه فکر وکړي. د هغې میړه بریدمن کیوین فورتونا څلور کاله پخوا په هلمند کې د ګزمې په مهال وژل شوی و. میرمن فورتونا تلګراف ته ویلي چې تر اوسه یې هغه ډیر یادیږي، خو هغه څه چې پیښ شوي نشي بدلیدی، باید په راتلونکي فکر وشي نه پر ماضي. د هغې په وینا غمجن احساس او ژړل تاسو ته هیڅ څه په لاس نه درکوي. ډلې تلګراف وړاندې لیکي فورتونا چې نرسه ده وایي غواړي مثبت کارونه ترسره کړي تر څو له نورو سره مرسته وکړي او هم د کیوین خاطره ژوندۍ وساتي. دا وایي غواړم داسې څه وکړم چې هغه پر ما وویاړي. د ورځپاڼې په وینا کیوین د څلور سوه پنځه دېرش برتانوي پوځیانو له ډلې یو دی چې په افغانستان کې د دوه زره لومړي کال او د تیر دوه زره څوارلسم کال د اکتوبر تر میاشتې پورې چې په دې هیواد کې د برتانوي ځواکونو محارب ماموریت پای ته ورسید وژل شوي دي.
په کابل کې د ټولنیز عدالت د بنسټ لخوا پرون د ثور د اوومې نیټې په مناسبت د یو شمېر وژل سوو کسانو عکسونه نندارې ته وړاندې شول. د دې بنسټ مسؤلین وایي هغه عکسونه چې په دغه نندارتون کې شول سوي، په دې کې د څلورو لسیزو قربانیان دي چې د دوی ټولو سرچینه د ثور د اوومې کودتا وه. خو ځینې عام افغانان بیا وایي چې د افغانستان په تاریخ کې د ثور اوومه او اتمه دواړه تورې ورځې دي. نور حال له کابله د ابراهیم سپي په راپور کې.
د ثور اوومه او اتمه هر کال په بیلابیلو مراسمو سره لمانځل کیږي، خو د ټولنیز عدالت غوښتنې په نوم بنسټ د دې ورځې د لمانځلو په درشل کې د هغو قربانیانو انځورونه نندارې ته ایښي وو چې له دې ورځې وروسته وژل شوي دي. دا نندارتون د کابل پوهنتون جنوبي دروازې ته نږدې جوړ شوی وو او مسؤلینو یې ویل د دې نندارتون څخه یې هدف په تیرو څلورو لسیزو کې د رامنځته شویو جنایتونو غندل دي. په ځوړندو شویو عکسونو کې د سپینګیرو، ماشومانو، ښځو او ځوانانو تصویرونه ښکارېدل. د افغانستان د ټولنیز عدالت په نوم بنسټ مسؤلینو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دغه نندارتون نه یې هدف د څلورو دورو د جنایت کوونکو افشا کول دي. د دې بنسټ رئیس ویدا احمد په دې اړه وایي
از چهار دوره جنایات که د افغانستان
په افغانستان کې په تیرو څلورو لسیزو کې رامنځته شوي جنایتونه د ثور د اوومې کودتا چې د خلق او پرچم لخوا وسوا سوي دي. زموږ هدف په تیرو څلورو لسیزو کې د رامنځته شوي جنایتونو افشا کول دي او همدارنګه د ثور اتمی تنظیمونو، طالبانو او هغه کسان چې د حامد کرزي په حکومت کې واکمن و د هغوی د جنایتونو د غندلو په هدف مو د عکسونو
غنندارتون جوړ کړی دی. اغلی احمد وایي هغو کسانو چې په تیرو څلورو لسیزو کې جنایتونه ترسره کړي اوس هم د دولت په لوړو څوکیو کې کار کوي، خو یو شمېر هغه کسان چې د ثور د اوومې او اتمې پیښو وروسته یې خپل خپلوان وژل شوي وایي چې حکومت د دې جنایتونو عاملین او د بشري حقونو ناقضین نه دي محاکمه کړي. یو شمیر خلک وایي چې دوی ته د ثور اوومه او اتمه یو شان ورځې دي او دواړه د بدمرغیو سرچینه بولي.
ارمانم صدیق الله اوومې ثور د افغانستان په تاریخ کې یو هغه توره ورځ وه چې په دې کې د افغانستان یو عادل حکومت، یو نسبتا دیموکرات حکومت چپاسو او ځایه یو دربدری ونیوی.
عظمت کټوازان پکتیکا ولایت او کابل پانتون محصول اوومه او اتم د ثور د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو تیاره ورځې دي او د افغانستان د نننۍ جنگ بنسټ دغه ورځې دي. نو د دغو دواړو ورځو عاملین باید محکمه سي او حکومت هغوی په جزا ورسي.
د ثور اوومه د کمونیستي رژیم لخوا پر لومړي ولسمشر سردار محمد داود خان د کودتا له ورځې سره برابره ده او د ثور اتمه د مجاهدینو د بریا ورځ ده. یو شمیر خلک بیلابیل نظرونه لري. دوی وایي که په اووم د ثور د سردار محمد داود خان نظام ړنګ شو، خو په اتم د ثور د مجاهدینو پر اتاق سره جنگونو د افغانستان په ټولو سیمو کې خوله خښه کړه. دوی وایي په افغانستان کې د څلورو لسیزو په نتیجه کې ډول ډول جنایتونه ترسره شوه او هغه جنایت کوونکي اوس هم په افغان دولت کې کار کوي او د هغوی د جنایتونو په اړه دولت هیڅ کومه پوښتنه نه ده کړې او نه یې کوي.
د ثور د اومي او اتمي پاړه مو د افغانانو نظرونه واوریدل. یو شمیر افغانان ویل چې په دې دوړو ورځو کې د غنو بیگونا کسانو وینی توی سیوی دی. دا جوین خیره طولنی دا اړو کسانو لپاره دا وینی دا پیدا که دو برخی که دا وینی آنلاین بانک پرانیز چی دروختیار یا سا چروکو پا خبره لده سرابا دا وینی پا پیدا که دو که اصان تیاوی رامنستسی. شا محمود شنواری لجلال آباد نور حضره کوی.
په ننګرهار کې د ژوند خیریه ټولنې په لومړي ځل د وینې انټرنیټي بانک په لیکه کړ چې د وخت په تیریدو سره به د هیواد په ټولو ولایتونو او ولسوالیو کې اړمنو ناروغانو ته د وینې په پیدا کېدو کې اسانتیاوې رامنځته کړي. د دغې بانک رسمي پرانیسته د یکشنبې په ورځ د اطلاعاتو کلتور ریاست په تالار کې وشوه چې د دولتي چارواکو سربیره پکې یو شمېر خیریه ټولنو او محصلینو هم برخه اخیستې وه. د ژوند خیریه ټولنې یو تن فعال اکرام الله اکرام ازادي راډیو ته وویل چې دوی لومړی د وینه ورکړي او ژوند وژغوري تر نامه لاندې د غونډو او نیزو رسنیو لارې تبلیغات کړي چې خپل وینه ورکړي او د بل انسان ژوند وژغوري. دی وایي د همدغو کسانو د وینې ګروپ نوم، آدرس او شمیره په ویبپاڼه کې ثبتیږي او د اړتیا په وخت کې راغوښتل کیږي چې وینه ورکړي.
دا آنلاین بانک به لایتنهی ډونران ولري. د استعمال طریقې تقریبا په دې ډول ده چې په هر ولایت کې چې د چا وینې ته اړتیا پیدا کیږي زموږ ویب سایټ ته www.juan.af ته مراجعه کوي. مثلا دوی او منفي وینې ته اړتیا لري، دوی په سرچ کې او منفي ورکوي، ولایت ځان ته ټاکي. موږ چې په دې ویب سایټ کې څومره د او منفي ډونران لرو دا ورته راوړي. هلته د دوی د کانټکټ شمیره ده، دوی د رضاکار سره اړیکه نیسي او هغه ورته راځي وینه ورکوي.
د ننګرهار د عامی روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کمال په دې غونډه کې وویل چې د عجلو او تلسیمیا ناروغانو لپاره به دا ویبپاڼه ډېر اسانتیا رامنځته کړي. نوموړی وایي د دې بانک یو ځانګړنه دا ده چې مریض ته به تازه وینه ورکول کیږي او بل د کمیافته وینو د پیدا کېدو په برخه کې به موجوده ستونزې تر یو حده هوارې شي.
اکثره واقعاتو کې داسې د وینې د کمښت سره مخ کیږي چې هغه ګروپونه کمیافته وي او همدارنګه د تلسیمیا د ناروغانو لپاره د دغه مریضانو ته تازه وینه ورسیږي، دا هم ډېر ګټور دي. دغه ډیټابیس د فالدونو ترست کې به موږ ډېر
د وینې بانک پرانستې غونډې ته د تلسیمیا یو شمېر هغه ناروغان هم راغلي وو چې د ژوند خیریه ټولنې په هڅو ورته وخت په وخت وینه پیدا شوي. د ننګرهار د هنرمندانو اتحادیې مشر استاد کمینګل چې درې بچیانې د وینې په سرطان یا تلسیمیا اخته دي او هرو 15 ورځو کې ورته یا د ټولنه وینه برابروي، وویل چې دغو رضاکارانو د وینې په پیدا کېدو کې ورسره ډېره مرسته کړې.
زما درې ماشومان د تلسیمیا په بیمارۍ باندې اخته دي. د دغه ټولنې نه مننه کوو چې هر وخت یې موږ تقاضا کړې ده د وینې موږ ته خلک حاضر کړي دي او د ماشومانو ته وینه ورکړي.
د ننګرهار ولایت وین احمد ضیا عبدالزی هم د وینې د رضاکارو په لیست کې ځان ثبت کړ او د همدې غونډې پر مهال اړمنو ناروغانو ته یې خپله وینه هدیه کړه.
زما د وینې ګروپ مثبت ایو او ما خپله یو اندازه وینه دغه پروګرام ته اهدا کړله. زه باوري یم چې زما وینه به هغه خلکو ته رسیږي چې هغوی ورته اړتیا لري او د هغوی ژوند ته ژغورل کیدلی شي.
د غونډې په وروستۍ برخه کې د دې ټولنې فعال راحت ګل زرمل خلکو ته د وینې بانک د کارونې په اړه معلومات ورکړل او ډاډ یې ورکړ چې د ژوند خیریه ټولنې غړي به د ژوند تر پایه خپلو رضاکارانه فعالیتونو تجمنوی. د ژوند خیریه ټولنې د مسولینو په خبره دوی اړمنو کسانو ته د وینې د ورکړې په خوا کې بې وزلو او بې سرپرستو کورنیو لپاره مرستې هم جلبوي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شان تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر همدغو څپو د ماښام تر او بجو وروسته د 1200 ساعتونو لپاره اوریدل سي. تاسو اوس ازادي رادیو ته ورسئ چې خبرونه د ماښام تر او بجو دوام کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
د کندهار لارغسان ولسوالۍ څخه صفت الله نایل په خپل پیغام کې لیکلي، په لارغسان ولسوالۍ کې دوه ښوونځي سته، خو له پوهنې ریاست څخه د اتو ښوونځیو معاش راایستل کیږي. د غوښتنه کړې ده چې لارغسان ولسوالۍ ته دي یو هیئت د دې مسلې د څېړنې لپاره ولېږل سي. رڼا له کندهار څخه په خپل پیغام کې لیکلي، زموږ جمهور رئیس باید ډیر احتیاط څخه کار واخلي، باید د پاکستان د دوه مخي سیاست تر اغېزې لاندې رانیسي او د خپل هیواد ګټې په پام کې ونیسي. عبدالله غیرت د هلمند له ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکلي دي چې زما له جمهور رئیس څخه دا هیله ده چې د هند څخه د افغان ځواکونو لپاره جنګي تیاری، توپونه او نورې درنې وسلې وغواړي. خیال محمد له مقر څخه لیکلي، له رئیس څخه هیله کوم چې له ولسمشر څخه هیله کوم څنګه چې هند زموږ تاریخي دوست دی باید له دغه هیواد سره زموږ اړیکې دایمي وي او په پنجابیانو کې د ده په خبره چې زموږ خیر نسته. شفیع جان لیکلی دي چې ولسمشر اشرف غنی به د هند له سفر څخه ډیرې لاسته راوړنې ولري. عبدالواحد له کونړ څخه لیکلی دي چې ولسمشر اشرف غنی دي د هندوستان څخه د افغان ځواکونو د تمویل او تجهیز غوښتنه وکړي. او بل اوریدونکي لیکلی دي چې هند ته د ښاغلي غنی سفر د پاکستان پر حکومت باندې ناوړه اثر کوي. اتنی بجې سوې په دې خبرونه کې نور مسایل هم څېړو، خو له قسیم سولمل نه د مهمو خبرونو سرخطونه اورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د دوه ورځني سفر په مخه نوې ډیلی ته ځي. د ولسمشر وایند اجمل عبید عبدی صدر رجو تویل چې په دې سفر کې به د ټولو هغو مسایلو په اړه چې دواړه هیوادونو ته مهم او اساسي دي خبرې اترې وسی. افغان حکومت وسلوال مخالفین ته خبرداري ورکړي چې د هیواد وسلوال ځواکونه د هر ډول ګواښ د مقابلې توان لري. د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي چې پر تنکۍ ځوانانو د طالبانو او د حقانی شبکې د قمندانانو لخوا جنسي تیری او لاغو څخه ناوړه جنسي استفاده خورا زیاته سوې، خو طالبانو د ملي امنیت د ادعا رد کړي. په نیپال کې د تیر شنبې ورځې د زلزلې او د هغې د نو تکانونو د تلفاتو شمیره څه باندې 3200 تنو ته ورسېده او په دې پیښه کې 6500 کسان ټپیان سوي هم دي. د خیبر پښتونخوا په مرکز پېښور کې پرون سخت طوفان لشتر لشه و دېرش کسان وژل. د عراق په ځینو سیمو کې پرون بمی حملو لشتر لشه 22 کسان وژل او ګڼ شمېر نورې ټپیان کړه. او د قزاقستان د انتخاباتو مقدماتي نتایج ښیي چې ولسمشر نور سلطان نظربایف په سلو کې 99.5 رای په ګټلو سره د ولسمشر په توګه په واک کې پاتې کیږي.
د ورکو اجزانو د لټه پروګرام په همدې خبرونه کې تر راپورونو وروسته اوریدلای سي. د افغانستان بانک وایي په هیواد کې له پانګونې څخه د ملاتړ د پراختیا په هدف یې د بانکونو د لارې د اړو د وړو او لویو قرضونو د ورکړې نوي سیستمونه رامنځته کړي. د دې بانک سرپرست د یکشنبه په ورځ د دې سیستمونو د معرفي کېدو پر مهال وویل دغه نړیوال منل سوي الکترونیکي سیستمونه کولی سي په افغانستان کې د پور ورکولو چارې اسانه کړي. جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې.
له دې وړاندې د افغانستان په بانکونو انتقادونه موجود و چې په اسانه پور نه ورکوي، خو د افغانستان بانک وایي چې داسې سیستمونه یې رامنځته کړي چې پور اخیستونکی کولی شي له بانکونو څخه په اسانه او کم وخت کې لوی او واړه پورونه ترلاسه کړي. د دې بانک سرپرست او لومړي مرستیال د یکشنبې په ورځ د دې سیستمونو د معرفي کېدو پر مهال وویل د یادو سیستمونو په پلي کېدو سره به د افغانستان اقتصادي فعالیت په حرکت راشي. خان افضل هډول وایي د نویو سیستمونو په پلي کېدو سره به د اصلي او بدل سوداګر ترمنځ توپیر راشي او هغه خنډونه چې د پور ورکونې پر مهال موجود وو له منځه ولاړ شي.
یو سیستم دی چې په افغانستان کې سابقه نه لرو ده، کولی شي بانکونه آنلاین خپل مشتری په حق باندې د هغه سابقه په حق باندې معلومات ولري او درست قضاوت وکړي شي ترڅو د هغې خلکو ترمنځ چې پیسې دي د پاره اخلي شي ریښتیا هم سرمایه گذاری کې د مملکت کې، ریښتیا هم تجارت کې د مملکت کې، او د هغې ترمنځ چې فقط د پاره راځي چې د بانک نه پیسې واخلي. دا تفکیک به موږ په دې سیستم کوو.
د افغانستان بانک چارواکي وایي چې یاد سیستمونه په معاصر الکترونیکی ټکنالوژي سمبال دي او مشتری کولای شي په کم وخت کې د بانک د ویپاڼې له لارې خپل اما اعتبارات او حقوق رهنی بر اموال منقول پکې ثبت کړي. له یاد سیستمونو څخه له سوداګرو او اما خلکو سربیره سوداګریز بانکونه، وړې مالی موسسې، د افغانستان بانک د څارنې مالی اداره، مخابراتي او د بیمې مالی ادارې ګټه اخیستلی سي. د افغانستان بانک د چارواکو د معلوماتو له مخې تر اوسه باندې 9000 مشتریانو د اما اعتباراتو په سیستم کې نوملیکنه کړی چې په ټولیز ډول 9.5 میلیارد افغانۍ پورې ترلاسه کړی. په افغانستان کې له پانګونې څخه د ملاتړ ادارې یا ایسا سرپرست ابراهیم شمس د افغانستان بانک د اقدام وستایي او زیاته کړه افغانستان دا مهال د پانګې اچونې له پلوه د بدلون په دور کې دی چې دا ډول نوښتونه کولای شي په پانګونه کې ګټور تمام سي. تل داسې اندېښنې او انتقادونه موجود و چې قرضداران په جالي منقولو او غیر منقولو اموالو باندې له بانکونو څخه پورونه ترلاسه کوي. د افغانستان د بانکونو ټولنه وایي د دې سیستم په پلي کېدو سره به تر ډېره د جالي پور اخیستونکو مخنیوی وشي. د دې ټولنې مرستیال نجیب الله امیری وایي بانکوال له دې سیستم څخه ملاتړ کوي او حاضر دي له نړیوالو منل شویو معیارونو سره سم پور اخیستونکو ته لوی او واړه قرضونه ورکړي.
دا د بانکي سکتور لپاره یو ضرورت و او موږ دغه ستایو په قرضدهي کې یعنی دا ډېر زیات مهم رول لوبوي. اول دا چې مالي وجود ته د لاسرسي فرصتونو زیاتوالی دا رامنځته کوي. د وجود د مالدیت او پیاوړي زیاتوالی د ټیکټانی کموالی د اعتباراتو یا قرضدهي معلوماتو کیفیت ښوالی له دې سیستم څخه د څارنیزې استفادې په حال کې د اعتباري خطرونو کموالی قرضدهي دا زیاتیږي.
د افغانستان بانک مسؤلین وایي چې دا مهال د افغانستان په خصوصي او دولتي بانکونو کې 4 میلیارد ډالره پانګونه شوې چې یوازې 1.2 میلیون ډالر پور ورکړل سوی. بلخوا یاد بانک وایي چې د افغانستان په بانکونو باندې د سار نوی سیستم رامنځته کړی چې د کابل بانک په څیر ورته قضیې به بیا تکرار نشي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي له یاد معاصر بانکي سیستم څخه د افغان بانکونو ګټه اخیستنه په نړیوال اقتصادي بازار کې د افغانستان د بانکونو اعتبار زیاتوي.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم په پاکستان او نیپال کې د توپانونو حال درکوه. د خبر پښتونخوا په مرکز پېښور او د دې ایالت په نورو سیمو کې د یکشنبه په ماښام توپاني سیلي او توند باران لږ تر لږه 15 کسان مړه کړي او له 150 زیات نور ټپیان کړي دي. چارواکي وایي چې د ځینو ټپیانو حالات د اندېښنې وړ دی. تفصیل له پېښور د ذبیح الله شفق په رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا په مرکز پېښور او د دې ایالت په نورو بیلابیلو سیمو کې تیز باران او توپاني سیلي سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د خیبر پختونخوا د دولتي او روغتیایي چارواکو په وینا توپاني بارانونو او سیلۍ د یکشنبه په ماښام د خیبر پختونخوا د مرکز پېښور په ګډون د دې ایالت په یو شمېر نورو سیمو کې سلګونه کورونه ړنګ کړي چې په نتیجه کې تر دې د ملک تر لږه 15 کسان مړه او 350 زیات ټپیان شوي دي. دوی وایي چې دغه توپاني باران او سیلۍ له امله په پېښور 400 مردان، نوخار او د خیبر پختونخوا ایالت په ځینو نورو سیمو کې سلګونه ودانۍ ونې او د برېښنا پای هم نړېدلي چې له امله یې خلکو ته پر ځاني زیان سربېره مالي زیان هم اوښتی دی. د چارواکو په وینا د پېښې ټپیانې د پېښور درېو سترو روغتونونو ته لېږدولي چې د ډېرو روغتیایي حالت پکې د اندېښنې وړ دی او ښایي د مړو شمېر پورته شي. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی په یو روغتون کې رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د پېښور په ټولو دولتي روغتونونو کې بیړنۍ وضعیت اعلان کړی او د ټپیانو د درملنې لپاره اضافي ډاکټران هم ورغوښتي دي. د وای تیز باران ګلۍ او سلی په پېښور او شاوخوا سیمو کې ګڼ شمېر کورونه نړولي چې په نتیجه کې تر دې دمه 15 کسان وژل شوي او له 150 زیات ټپیان دي. د پېښور په دولتي روغتونونو کې مو بیړنۍ وضعیت اعلان کړی او اضافي ډاکټران او نور عمل هم راغوښتي ده. د مشتاق غنی په خبره په مړو او ټپیانو کې ګڼ شمېر ماشومان او مېرمنې هم شامل دي. په پېښور کې د یو یو دو دوه مرستندوی ادارې ویاند بلال فیضی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه توپانی باران او سیلۍ تر ټولو زیات پېښور او د دې ښار شاوخوا سیمې ځپلې دي. په دغه باران او سیلۍ کې پر پېښور سربېره د خیبر پختونخوا له 400 مردان، شبقدر، ایوش، منور سیمو څخه هم د ګڼ شمېر کسانو د ټپي کېدو راپورونه ورکړل شوي، خو تر دې دمه لا چارواکو په دغه سیمو کې د تلفاتو په اړه کره معلومات نه دي ورکړي. په عین حال کې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د خیبر ایجنسۍ په قبایلي سیمه کې هم د تیز باران او سیلۍ له امله ډېری کورونه نړېدلي دي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د خیبر پختونخوا ایالتي چارواکو په دې ایالت کې د باران نو سیلۍ له امله په ځاني زیان خواشینی ښودلې او پر مرستندوی ادارو یې غږ کړی چې خپل فعالیتونه چټک کړي.
هلته په نیپال کې د شنبې د ورځې له زلزلې وروسته د نورو ټکانونو له کبله د تلفاتو شمیر له 3200 کسانو څخه وشته. چارواکي وایي چې د ټپیانو شمیر بیا تر 6500 زیات شوی دی. د راپورونو پر اساس د ژغورنې ډلې له کنډوالو لاندې د پاتې ژوندیو کسانو او مړیو د لټې په حال کې دي. د دې زلزلې ډیری تلفات د نیپال پلازمینې کټمندو ته په نږدې پرتو سیمو کې پیښ شوي دي. تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
د شنبه ورځې زلزله په تیرو یو اتیا کلونو کې په نیپال کې تر ټولو سخته زلزله ده چې د ژغورنې د ډلو له فعالیت سره سمې د تلفاتو شمیر هم د زیاتېدو په حال کې دی. په دې ډله کې هغه 13 کسان هم شامل دي چې د نړۍ په تر ټولو جګ غره ماونت ایورست کې د زلزلې په نتیجه کې برف کوچ لاندې کړل او مړه شول. د پلازمینې کټمندو په ګڼ مېشتو سیمو کې خلکو پرون هم د زلزلې د نویو ټکانونو له ویرې له ودانیو لرې اوار ډاګونه لټول او راپورونه وایي چې په ټول نیپال کې پرون اول مورز لسګونه زره کسانو شپه له کوره بهر تېره کړه. د خونړۍ زلزلې د چین سرحد ته نږدې د کټمندو په مرکزي برخه کې چې د لرغونې کټمندو په نوم یادیږي د څو پیړیو یو زوړ معبد، څو برجونه او ګڼې ودانۍ ونړولې. د زلزلې مرکز چې شدت یې د امریکا د جیولوژیکي سروې په اداره کې د ریختر په مقیاس 8.8 ثبت شوی د کټمندو په شمال ختیځ کې تر ځمکې لاندې 10 کیلومتره ژور و او د 50 کیلومترو په ساحه کې پرتې سیمې یې ځپلې دي. خو د زلزلې د نویو ټکانونو شدت د ریختر 6.5 درجې و چې د هند پلازمینه نوې ډیلی هم ولړزوله. له شپېتو زیات کسان یې ووژل او د ښار تر ځمکې لاندې اورګاډي سیستم یې له خنډ سره مخامخ کړ او همدارز له چین او بنګلادیش څخه هم د تلفاتو خبرونه رارسېدلي. د نیپال د خونړۍ زلزلې په اړه د ماليزیا په پلازمینه کوالالمپور کې د جنوب ختیځ آسیا د ټولنې آزیان د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې هم بحث وشو. د ماليزیا د بهرنیو چارو وزیر انیفا امان د غونډې په څنډه کې یو خبری کانفرنس ته وویل: د آزیان د بهرنیو چارو وزیران په دې سخته شیبه کې خواخوږي څرګندوي. موږ چمتو یو چې د نیپال، هند او بنګلادیش له حکومت او خلکو سره په نړیوالو مرستو کې برخه واخلو. امریکا، برتانیا، پاکستان او څو نورو هیوادونو د ژغورنې او لټې په عملیاتو کې ګډون کړی، خو د راپورونو له مخې د مرستې عملیات د دې هیواد په غرنیو لرې پرتو سیمو کې تر اوسه نه دي پیل شوي. ملګري ملتونه وایي چې د نیپال روغتونونه په مړیو ډک دي او د ناروغانو د ساتنې لپاره ځای او صحي عاجل امکانات نشته. په 1940 میلادي کال کې هم په نیپال کې یو خونړۍ زلزله شوې وه چې څه باندې 8500 کسان یې ووژل.
ازادي راډیو لوونه تر وو د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې اومنئ. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ دا د بیان د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شو عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو که تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ کولای شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ایم اسونه راولېږئ او خپل ورکشوي عزیزان ولټوئ. تاسو کولای شئ چې د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمېرې له لارې موږ ته اس ایم اس راولېږئ. ګرانو دوستانو کله چې ازادي رادیو ته خپل ټلیفوني پیغام پرېږدئ لطفاً په دوو ټلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ او بیا د پیغام په پای کې د ټلیفون شمیره ووایئ. کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اورېدونکي وکړئ چې تاسو ته ټلیفون وکړي. ګرانو اورېدونکو د نن ورځې په پروګرام کې دوه داسې ټلیفوني پیغامونه لرو چې د ځینو ورکو شوو عزیزانو په هکله پکې معلومات خپاره شوې دي. د دې په څنګ کې ډېر نور داسې ټلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. نو ډېر به مونږ زنده و راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې په دغو پیغامونو کې د تاسو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي. د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 3 2 1 4 1 15. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګاست. کدن نن ورځ دغه پروګرام تاسو په ازادي رادیو کې ونورې. تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پانه تلاشې هولته دغه پروګرام لسره واورئ. د مونږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. ګرانو اوریدونکو، راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه دوه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې ځینې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي. راځئ چې دغه دواړه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
بله، السلام علیکم. زاد ازادي رادیو او کرکوم ته نیک اله د زړه له سره سلامونه مرانی کوم. موږ یو انجینر پیدا کړ د کندهار په ولایت کې. د هر مسلمان وو کبي تک سره کالی دي، شنه چمپلال دي. که د هر مسلمان وو کبي کولی شي موږ په دا شمېره باندې اړیکه ورسي. 0 1 0 5 0 9 3 2 5. یو ځل بیا شنه روایم: 0 1 0 5 0 9 3 2 5. که د هر مسلمان ورور کوي کولی شي ازو شکر ورته چې زنګ ووهي. موږ پیدا کړی د هر یو خدا بله خو چې زنګ ووهي دعاګانې کوي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه صابر خبر کوم د بیسودو ولسوالۍ د بنغرو د کلي نه. ورجانه، موږ سره د یو کس په باره کې معلومات دی، نو زه د دې کس نوم هم اخلم او د دې عمر هم ویم. نو که چاته پته وي بیا درته زه خپل د ټلیفون شمېره هم ویم، موږ سره دې رابطه وکړي. یو کس چې د عبدالله په نوم دی، 12 کاله عمر لري. د پلار نوم یې حمیدالله دی، د مشر ورور نوم یې وحیدالله دی. د نن نه څه شپږ اووه میاشتې یا 15 میاشتې مخکې د دی د دې بیسودو سیم د خیمو کې کورونه وو. اوس دا خیمې دلته نشته. ما ورپسې دا ځایونه هم ولټول او دا کس د پېښور آیات آباد په یتیم خانه کې پروت دی، 12 کاله عمر لري. نو زه د خپل ټلیفون شمېرې تاسو ته وایم، که چاته هم دا کس په باره کې معلومات یا څوک خپلوان ما سره دې په دې نمبر رابطه وکړي. روزانه ټلیفون شمېرو ته غوږ شئ: 0 9 8 9 5. تو جان شمیرے تا بیا او 0 8 9 8 9 5. بل شمیرہ دا 0 5 5 9 8 9. 0 5 5 9 8. اور جانا دے دے کس پوارا کی ماں سارا معلومات شتا خو پورا پورا رو جانا کا ہر چا خپلوی رو ری زویوی ماں سارا دے پدے لمبر رو رابطہ ہوکی. والسلام.
آزادی لرادیو چخا دے ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروگرام آوری. کم ورک عزیز لطوی نو کولیشی چپ دے غشمیرا تلیفون خپل پیغامو نپریگ دی. 0 0 3 4 2 1 4 1 15. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواږ یاست. د یادونې وړ ده چې د ازادي رادیو د دغه پروګرام له لارې نه د تاسو ډېر ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي. که تاسو هم خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ، کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي رادیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ایم اسونه راولېږئ. اوس وار وار سید هغه ټلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي، راځي چې دغه ټلیفوني پیغامونه هم یو ځای سره واورو.
د ملاحد اطلاع د کاپیسا ولایت الهسی اوسیدونکو ته تاسو سره په تماس یم. محترم ورور، زما یو د ماما زوی د الیاس په نامه یادېده. موږ تاسو ته دوه پیغامونه ورکړي وو. موږ ته چا وویل چې دا پیغام نشر شوی دی، او که رښتیا دا پیغام نشر شوی دوباره دا تکرار موږ ته ورسوئ چې موږ هغه سړي سره تماس ونیسو.
الو السلام علیکم د شاولی د هلمند ولایت څنګه نو سای فرانک کلاس خبرې کو نو د حماس د محمد خان په نامه دا غسلور کال کې شورک دی چې دا شعر چاته معلومات یا بل یو ته معلومات پر دا لمبر دی چې دا چې ار وخت مرتزنګو یی چې وینې لا پیغام خپور چې 01 فلور ات 08 یو یا 08 بیا د فلور چې دا شعر په دا پیغام باندې موږ په دا لمبر زنګو یی نو ډیر مننه دا پیغام به شنه شې. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه عبدالرحمن د کندهار ولایت ارغنداب ولسوالۍ البته د نګران کلي څخه سره په تماس کې یم. د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته ټولو ته سلامونه. امنیت یې وړاندې کوم. ما د ازادي راډیو څخه هیله لرم چې په کومه ته نشې کې سمع یو ماما دی چې اسلام محمد په نامه دی بل وټرې خل محمد دی. نو تقریبا دا اسلام احمد چې په نامه چې دا معنا مې بجش کار مخکې د کوټ خطللی دی د چیری په خبر اعلان اوري او ما دا غوري او بیا مثلا د په حال د په حال بل چا ته ماسي او ماته دي په دغه شماره باندې زنګوي 00 نه ات 015 شپږ درې چې په ټلیفون کې ما یې زل بیا 00 15 15 15. السلام په سلام.
ما دا زادې راغله د کارتونو ته تفصیله ده چې دوی زما یو ورور ده چې ټول په نامه دی زه د نن ولایت سره د سره غږم کارت څخه مثلا معلومات لري دا چې مراد مې څنګه انګلیسي تر و اته مې لاس ازادي راډیو زنده ده.
وعلیکم السلام علیکم د ایمان والا ته کوم چې د سړي صاحب د سمې خبره کلمه ولر د باري چې د تنځ خارک راش پاس خارک د ما خان د کور د کوټ څخه د لکسي مسلمان روښ په خپل اړیز مو سړي په دالم باندې څنګه ریسلول والا ما دادی لا دوتم جانګوال دې مو څنګه مې نه ریسپ د ټول پښتنه د سی په لایې و یو دوا والا درې دوا سل پنځه سلو د ما د ټول پښتنه ما ته په دې نه باندې جانګو دې نه مننه د ازادي راډیو.
سلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو او ویدونکو ټول ته سلام وایم. بعد سلام اګران او محترم او د مدک په نامه باندې یو الګ دی د ګل محمد زوی دی ملا سعادت غونډې د کندهار اوسیدونکی دی. دغه زوی په یو خبره مایوب هم دی او وایي چې درې کاله مخکې په نادر کښې دی او بیا د ازادۍ راډیو نه شوی چې دا الګ په جلال آباد کښې دی. د دې الګ پلار جلال آباد ته راغلی او نور مشخص ادرس ورسره نشته او در په در ګرځي. زه غواړم چې هر چا سره دا ادرس وي په دې شماره دې الګ پلار ته زنګ ووایي چې زوی ورته پیدا شي. 0 83 93 21 0 83 93 21.
پیغام موږ دغه دی چې زموږ یو سړی ورک دی د یرمنو څخه چې نظر جان خبره درسره کوم چې په نامه د حمیدالله دی د توکل زوی دی د عبدالرفیق زوی دی د توکل مسی دی د روزګان دی په سنګسار کښې ورک دی. اوس یې تقریبا تر کال یو نیم کال ته رسېدلی دی. اوس موږ ته دغه معلومات نشته چې دغه سړی مړ دی که ژوندی دی که ته هر وخت دغه یلان د ورکو یلان ته خبر موږ نه انتظار کوو. دا ورځ موږ ته راوښیه چې پیدا شولو موږ ته په دغه لمبر باندې غږ لووي.
السلام علیکم د زابل د ولایت څخه احسان الله احسان خبره کوم. زما یو اکا زوی دی پیر محمد په نامه دی 10 کاله کېږي چې د زابل ولایت د مرکز کلاب د خان د کلي اوسېدونکی دی. د فضل محمد زوی دی ایران ته تللی دی نادرکه دی که چاته معلومات وي هغه زما غږ په خپله اوري نو پر دې شماره دې زما سره اړیکه ونیسي 0 84 94 106. شماره یو ځل بیا تکراروم 0 84 94 106. که د ده ملګرو ته معلومات یې یا دی خپله زما غږ اوري نو په دې شماره دې زما سره تماس ونیسي. او بل مې یو ملګری دی د خیرالله په نامه دی د تخار د ولایت د شکمش د ولسوالۍ د باور د کلي به یي نو که دی زما غږ اوري داسې 2 کاله راسه نادراکه دی یو شی هم زما سره پروت دی یا د ده پلار چې د امان الله زوی لمسی دی د امان الله زوی دی د خیرالله نمېږي که زما
غاغ دی اوري نو په دې شماره دې زما سره تماس ونیسي. زه احسان الله احسان د زابل ولایت څخه خبره کوم. شماره یو ځل بیا تکراروم چې پر اویا څلور دېرش اووه نوي یو سل شپږ د ازادۍ له راډیو له کارکوونکو څخه بالکل بې احسانه مننه کوم. السلام علیکم.
السلام علیکم. زدید من اور اپ کا نام سیرل سوری سے حاضر سمے خبر کن ماول اور در باری چی دش پر کر کی د ماما گان د کور انا دلا کا سوی دی ار مسلمان لور یاد ایلا نو دی پات دی رت پر تر اخش میرے جنگ و یاد یاد په خپل او یاد دان واران اور د ټری فون شمیره ده سی پر ای و یو دواله دی دوا تنز سلور په دغه شمیره ته مات جنگ ازادی راډیو ته مدرې سلول والم څنګه ولې دې د مرستې غام دي نشر کړ. السلام علیکم. ازادی راډیو ټوک
زه تاولاد د هلمند ولایت خبره کوم. که څوک د شاولي په اړه معلومات لري زما سره دې په دغه شماره تماس ونیسي. صفر اووه صفر شپږ درې څلوېښت دوه اویا نهه پنځوس. شماره یو ځل بیا صفر اووه صفر شپږ درې څلوېښت دوه اویا نهه پنځوس. ما دا دریم وار دی چې ازادۍ ته زه زنګونه وهم زما پیغام نه نشروي. نو زه د ازادۍ راډیو سه د غوښتنه لرم چې زما پیغام نشر کړي.
زه زینله یم د بغران د ولسوالۍ چې زما ورور کړی چې نوم یې بسم الله دی. که څوک د ده په اړه معلومات لري زموږ سره دې شریکي په دغه شمېره باندې چې د ده د پلار نوم حاجي حضرت نور اکا دی او د مشر ورور نوم یې عبدالله جان دی او په دغه شمېره زموږ سره اړیکې ونیسي. صفر اووه صفر او درې واره شپږ او بیا څلور بیا اووه او یو او درې. شماره بیا تکراروم صفر اووه او صفر شپږ 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 څلور اووه او یو او درې او بله شمېره ده صفر اووه او صفر پنځه او یو پنځه او اووه او بیا دوه واره شپږ او بیا اووه. هر څوک که په دغه په اړه معلومات لري زموږ سره دې تماسګیر کړي. السلام علیکم.
یو ماما دی شاوندې نومېږې. تقریبا اته نه کاله کېږي چې له نبلې ولسوالۍ هلمند ولایت نبلې ولسوالۍ څخه نابلکه شوی دی. که چېرې دی زما غږ اوري او یا هم بل دوست ته سره پېژنې په دغه شماره کې زموږ سره اړیکه ونیسي. زما د ټلیفون شمېره ده صفر اووه نه یو څلور اووه یو درې شپږ پنځه. یو ځلې بیا صفر اووه سوه یو نوي اووه څلوېښت دیارلس پنځه شپېته.
بلې السلام علیکم. زه عبدالرحیم خبرې راډیو ټولو محترمو کارکوونکو او اورېدونکو سلامونه ونې کې احترامات وړاندې کوم. محترمه زه یو پیغام وړاندې کوم. زما ورور تقریبا اته کاله کېږي چې نادرکه دی معلومات یې نشته. په دې اړه که هر مسلمان ورور معلومات لري په دغه شماره دي ماته معلومات راځي. محمد په نامه دی. په دغه شماره باندې معلومات صفر اووه سوه څلور اویا اتلس شپاړس. د تلیفون بله شماره صفر اووه سوه شپږ یو څلوېښت شپږ څلوېښت شپږ اویا. یو ځل بیا تلیفون شماره وایم صفر اووه سوه څلور اویا اتلس شپاړس صفر اووه سوه شپږ یو څلوېښت شپږ اویا یو څلوېښت شپږ څلوېښت شپږ اویا. حاجي محمد د غلام حیدر رضوي د نظر محمد رور مشهور وړی سردار محمد ورپسې نظر محمد د نوزاد ولسوالۍ اوسېدونکی. ستاسو توجه ته ډېره ډېره مننه. مسلمان ورور چې معلومات راکړي جایزه ورکوو. ډېره مننه د خدای په امان.
جان دغه زموږ پیغام دی. زه د باباجي د لښکېدا ولایت څخه خبره درته کوم. باباجي د لویې ویریا د چیمې څخه زموږ ماما د نیمطلا په نامه دا درې کال کې چې ورځ به هیڅ بدره کې نه مانځي که چېرې چېرې پات که چېرې چېرې جنګري صفر اووه صفر درې پنځه یو یو پنځه پنځه شپږ په دغه نمبر اړیکه ونیسي او چیرې نږدې ترلاسه کړي.
د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. زه عبدالله د جلال آباد نه خبرې کوم. زما یو زوی چې نقیبالله نومېږي تقریبا دوه کاله کېږي چې د کور نه لادرکه شوی دی. نولس یا شل کاله عمر لري. عصابي تکلیف هم لري. که چاته د دې په حق له معلومات وی انساني او اسلامي همدردی لمخه ما ته په دې شمیرې زنګ وهي او 50,000 افغانۍ جایزه هم لري او هیله ده چې زما دا پیغام نشر ته وسپارل شي. ټلیفون شماره مې ده 0 8 9 4 4 9 9. والسلام.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. ګران اوریدونکو محترم دوستانو د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروگرام وخت هم دومره وو. په دې لږ چې په دغه پروګرام کې مو کوم رکشه عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه وی خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورکشوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزی له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرامه مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د مازدیګر تر و بجو پورې خپرونې لري.